شان بیر خبرګولی 12 د جون 2 د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې. د خبرونه په منځني چپ 12 پښنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي رادیو د ماښام تر 2 بجو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم خبري شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شیبر د قادر جرالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو افغانستان ته د څو میاشتو په موده کې د څه باندې 300,000 کډوالو لستنېدو یا استول کېدو خبرو. د نورو مطالبو تر در پیژندنې مخکې خبرونه. د غزنی مرستیال ولی د اندړو، اجرستان او جغتو ولسوالیو د محاصرې خبرونه رد کړل. سبب د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه د شلو ورونو لوبه وکړي او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر به د جون په 12 د شمالي کوریا له مشر سره وګوري. د خبرونو تفصیل. د غزنی مرستیال ولی وای که څه هم اجرستان جغتو او اندړ ولسوالۍ له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي، خو د غزنی یو ولسوالۍ هم د مخالفو وسلوالو په محاصره کې نه ده. تر دې مخکې د دغو ولسوالیو د محاصرې خبرونه خپره شوي وو. د غزنی ولایت مرستیال محمد عارف واحدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا راپورونه رد کړل. د تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
درگیری های پراګنده در ولسوالی اندر جهتو
په اندړو او اجرستان ولسوالیو کې خلخال جګړې روانې دي. یوازې د ناوی ولسوالی له 2 کلونو راهیسې د مخالفانو په لاس کې ده، خو نور یو ولسوالی هم د مخالفانو په لاس کې نه ده. د غزنی له اندړ، قرباغ او اجرستان ولسوالیو په ورستیو کې د جګړو راپورونه خپره شوي دي. د روسیې د جنگي الوتکو یو پیلوټ چې د پخواني شوروي اتحاد د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې الوتکه نسکوره شوې وه او دی ترې تایم شوی و، ژوندی موندل شوی. د روسیې پخوانیو پوځیانو دا خبر د جمعې په ورځ له رسنیو سره شریک کړ او ویې ویل دا پیلوټ غواړي چې بیرته خپل هیواد ته ستون شي. په افغانستان کې د پخواني شوروي ځواک د دې له درکه شوي پیلوټ نوم پټ ساتل شوی او د امنیتي مسایلو په خاطر دا هم نه دی ویل شوی چې هغه د افغانستان په کوم ولایت کې موندل شوی دی. په افغانستان کې له 1990 تر 1990 میلادي کاله د راپورونو له مخې د پخواني شوروي د پوځ 15,000 نظامیان وژل شوي دي. د روسیې د آر آی ای نوویستي دولتي اژانس په وینا په دغو 10 کلونو کې د شوروي اتحاد 115 الوتکې په افغانستان کې ویشتل شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا د شلو وره کرکټ په سیالوي کې د بنگلاديش د کرکټ له ملي لوبډلې سره مخامخ کیږي. د شلو وره کرکټ د دریو سیالیو د لړۍ په هند کې پیل شي. سیالي به د هند په دهرادون ښار کې د راجیف ګاندی په نړیوال سټډیوم کې د افغانستان په قربتوب پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی رئیس شفیق الله ستانکزی ازادي راډیو ته وویل
د دې سیالیو ګټل هم موږ ځکه اړین دي چون موږ باید په دې ډسمبر تر د دې کال تر اخره ډسمبر تر 3 تاریخ پورې باید موږ په اته غوره لوبډلو کې د نړۍ خپل مقام وساتو تر څو موږ کولای شو په راتلونکي څلوریز نړیوال جام کې موږ دویم پړاو کې نیخ په نیغه لار ومومو.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړیو د دې سیالیو لپاره د تیاری لپاره 24 ورځې په هند کې تمرین کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د جون میاشتې په 12 نیټه به د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وګوري. ډونالد ترامپ د جمعې په ورځ د شمالي کوریا د مشر له نږدې همکار او د شیل اصل سړي کیم یونګ چال سره وکتل او له هغه سره تر خبرو وروسته دا څرګندونه وکړې. د سپینې ماڼۍ په وینا په دې کتنه کې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون له لورې یو لیک هم ولسمشر ترامپ ته د بحث لپاره وړاندې شو، خو ولسمشر ترامپ پرون خبریالانو ته وویل چې د کیم له لورې وررسېدلی لیک یې لا نه دی پرانیستی. کیم یونګ چال د مې میاشتې په 1.5 نیټه د متحده ایالاتونو سفر پیل کړ. دی په وروستیو 2 لسیزو کې د شمالي کوریا تر ټولو لوړ رتبه چارواکی دی چې واشنګټن ته ولاړ او له امریکایي چارواکو سره یې وکتل. د پلان له مخې ټاکل شوی چې ډونالډ ټرمپ او کیم یونګ اون د جون په 12 نیټه په سنگاپور کې سره وګوري. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت وایي په نیویارک کې د پخوانی یوګوسلاویا د حکومت یو اپارتمان په 12.1 میلیون ډالرو خرڅ کړ. د نیویارک ښار په پارک افینیو سیمه کې د اپارټمان د خوب شپښخونې او څلور تشنابونه لري. د دې اپارټمان تاریخي اهمیت په دې کې دی چې د پخواني یوګوسلاویا سفیران په نیویارک ته د سفر پر مهال پکې اوسېدل. د پخواني کمونیست رژیم لوی مشر جوزف تیتو هم نیویارک ته په سفر کې هلته اوسېدلی و. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت پر نوویل چې د خرڅ شوي اپارټمان له پیسو به 9.5% د خپل حکومت لپاره بیل کړي او پاتې برخه به یې د پخواني یوګوسلاویا پر نورو جمهوریتونو چې کرواتیا، بوسنیا او هرزګووینیا، سلووینیا او مونتینګرو دي وویشي. دا اپارټمان تیر کال په اکتوبر کې په 3 میلیونه ډالر لیلام شوی و. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت نه دی ویلي چې اپارټمان پر چا خرڅ شوی دی. د خبرونو پای. دا سجی رادیو سهارنی خبری مجله اوري. د مهاجرت نړیوال سازمان افغانستان ته پتی رسو میاشتو کې د لکونو افغانانو ستنې دوه یا استول کېدو ته اندیش نشکاره کړي. وړاندې مو دا مسله د سیاسي چارو لکتون کې نصر الله ستانکزي سره شریکه کړې چې یو شمېر اروپایي هیوادو له افغانستانه غوښتي دي چې د ایران د اټومي تړون ملاتړ وکړي.
داسې مسایلو کې چې هغه خپل اروپا او امریکا په تقابل کې دي او بیا زموږ یو ګاونډي هیواد مناسب پکې نغښتي دي، دا چې نه باید د افغانستان دولت مداخله.
د نړیوالو چاپی خبرونو ته او بخښي نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د افغانستان د امنیتي وضعیت او طالبانو سره د سولې د حلو ځلو په اړه اوریدل شي. د ژوند رنگونه په پروګرام کې په کابل کې د لیلامي بوټونو لایو سوداګر سره شخیدلی
د لیلامي سره په پروسېنی کې راغلي مجادلې راوړو خرڅو.
زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدل شي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي په وروستیو میاشتو کې تر 3 لکه ډیر افغانان په داسې حال کې افغانستان ته ستانه شوي یا په زور استول شوي چې په افغانستان کې د ملکیانو امنیت ته ګواښ شته. د دې سازمان په راپور کې چې پرون خپور شو همداراز ویل شوي چې ډیر هغه افغانان چې بیرته ستانه شوي یا استول شوي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو وزارت د جګړې او وچکالۍ له امله په کور دننه د بې ځایه شویو خلکو وضعیت هم د فشار یو ستر عامل ګڼي. نور جزئیات د فرشتې جلال زی په راپور کې.
د مهاجرت نړیوال سازمان وایي په وروستیو 5 میاشتو کې 215,000 افغانان له ایران خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دا څرګندوي چې د تیر کال په پرتله 1.5 لک زیات افغانان چې په ایران کې مهاجر وو په 5 میاشتو کې خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د روان میلادي کال له پیل راهیسې 2000 بې اسناد افغانان د پاکستانه بیرته ستانه شوي یا له هغه هیواده په زور ایستل شوي دي. د اپریل او می میاشتو په ترڅ کې د ترکیې حکومت هم 8000 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان په یو نوي رپورت کې چې پرون خبر شو ویلي چې افغانان داسې هیواد ته بیرته ستول کیږي چې جګړه روانه ده، د ملکی خلکو ژوند مسؤول نه دی او ډیر وګړي فخر ځپلې دي. 10% بیرته ستنې شوی کورنۍ بیرنیو مرستو ته اړتیا لري، خو یوازې 9% کورنۍ سره د مرستو لپاره مالی امکانات موجود دي. د مهاجرت د نړیوال سازمان په حواله تیر کال 6 لک افغانان د ایران او پاکستان خپل هیواد ته ستنې شوی یا له یادو هیوادونو په زور ایستل شوی دي. همدارس په افغانستان کې په 2010 میلادي کال کې 3,16,000 کسان د کورنۍ جګړې له امله بې ځای شوی دي. د افغانستان د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزیر سید حسین علمی بلخی د می میاشتې په 28مه نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د 2013 میلادي کال له پیل راهیسې 2 لک کسان د جګړې او نورو ستونزو له امله له خپلو کورونو کډه کېدو ته مجبور شوي دي. سید حسین عالمی بلخی ویل متاسفانه په وروستیو کې ډیر خلک بې ځایه شوي دي. سږ کال د وچکالۍ له امله ډیر وګړي بې ځایه شو او د امنیت خرابیدل هم د خلکو د بې ځایه کېدو سبب دی. د ایتالیا حکومت په وروستیو کې 1 میلیون یورو له هغو افغانانو سره د مرستې لپاره ورکړي چې هرات او نیمروز ته له ایران ستنیږي. د نړیوال بانک په حواله له ایران او پاکستان د کډوالو د بیرته ستنیدو بهیر په افغانستان کې د بشري مرستو پر ویش ناوړه اغیز کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د مهاجرت نړیوال سازمان وایي اروپایي کمیسون تیر کال 385 افغانان له اروپایي هیوادونو هم بیرته افغانستان ته استولي دي، خو له دې سره هم د 2013 میلادي کال د جنوري او مارچ میاشتو ترمنځ افغانان د خلکو دریم ستر ګروپ و چې اروپایي هیوادونو ته ورتښتیدلی دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو د دې خبري مجلې په ورستیو کې، یعنی تر ونی مو بجو مخ کې، ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر رسیدلې سمې سنلولو. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته اس ام اس راوستوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د بریتانیا، فرانسې او جرمني سفیران او د اروپای ټولنې شارج دافیر غوښتنه کړې ده چې افغان حکومت دې د ایران له اټومي موافقې د متحد ایالاتونو تر وتلو وروسته د دې موافقې ملاتړ وکړي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې چې د پنځشنبې پر سپاره شو ویلي چې دوی دا غوښتنه د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره د پنځشنبې د ورځې په کتنه کې وکړه. خبر پاڼه زیاتوي چې ښاغلی رباني د اروپایي هیوادونو استازیو ته ویلي چې دی هیله من دی د تهران د 2015 کال له اټومي موافقې د واشنگتن وتل به د کابل او تهران ترمنځ د سوداګرۍ پر راکړې ورکړې ناوړه اغېز ونه کړي. د دې موافقې د ملاتړ یا مخالفت په صورت کې افغانستان کوم زیانونه یا ګټې لیدلی شي؟ په دې اړه احمد تکل د کابل پوهنتون له استاد نصرالله ستانکزي سره مرکه کړې. ښاغلی ستانکزی په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې افغانستان د اروپایي ټولنې د غوښتنې په وړاندې کوم دریځ خپلولی شي.
افغانستان په داسې قضایاوو کې نه باید ګوتې ووهي. د افغانستان په ګټه دا ده چې هغه شیان باید تعقیب کړي چې د افغانستان د ملي ګټو او د افغانستان د ډیپلوماسۍ د تاریخ سره تړاو لري، او همدارنګه د افغانستان د اساسي قانون له مخې د افغانستان دولت مکلف ده چې د ښه ګاونډیتوب اصل رعایت کړي. د سیمه مسایلو کې چې هغه خپل اروپا او امریکا په تقابل کې دي، په داسې مسایلو کې چې متنازع فيه مسایل دي او د موږ یو ګاونډي هیواد منافع پکې نغښتي دي، په دې کې نه باید افغانستان دولت مداخله.
مګر کله چې هغه اروپایي هیوادونه چې افغانستان سره زیاتې مالی مرستې کوي هغه غوښتنه کوي، بیا نو د افغانستان حکومت څه ویلی شي د دوی په وړاندې؟
زه فکر کوم چې افغانستان په هر صورت کې د هیوادونو مرسته هم کوي، د موږ دوست هیوادونه د موږ په منافعو باندې، د موضوع په حساسیت باندې، او د افغانستان دولت په اقتدار او قدرت کې د دې ګاونډیو په ارتباط په دقیق ډول د موږ نه مسئله شاید ښې ولري. بلان اول داس ډول تقاضاوې دې توجیه ول نه دي، که احیانا داس تقاضاوې چې د افغانستان دولت مکلف ده چې د افغانستان د خلکو ګټې په پام کې ولري او همدارنګه خپل اساسي قانون ته باید متعهد وي.
بله ستانکزی صاحب، ظاهرا د هغې اعلامیې له مخې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه خبره کړې ده، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني اروپایي شارج دافیرانو ته همدا خبره کړې، ورته ویلي دي چې د افغانستان موقعیت ته په پام سره د هیله من دی چې افغانستان له دې اختلافونو څخه زیانمن نه شي. یعنې تقریبا هماغه ستاسو خبره، هغه زیان چې افغانستان په دې اختلافونو کې احتمالا لیدای شي څه دي، کوم زیانونه دي؟
تاسو چې د ایران اسلامي جمهوریت په افغانستان کې د نفوذ ډېر ټکلري، دومره د نفوذ عناصر لري چې د موږ په دولت متاسفانه کای په ټول ستو کې وجود لري. موږ یو زیات شمېر مهاجرین لرو، د موږ سرحدات نه کنټرولېږي، موږ د ایران په اسلامي جمهوریت کې محبوسین لرو، ډېر فرهنګي وجوهات لرو. دا اوس ویل کېږي چې د ایران ایرانی مقامات د افغانستان د دولت له مسلح و مخالفین و سرم رسته کبی که دیسی چه دا وضعیت ده موک پا گتم نوی، ده اروپایی هوادو پا گتم نوی، ده ناتو ده غره هوادو پا گتم نوی چه موک یا ورخیز ده او هواد تو چنگ خود ریگو او خپل نور گاوندیان او منطقوی شریکان وزورو.
ده بهرنیو چارو لوزیر سرم ده جرمنی، فرانسې، برتانیا او اروپایي ټولنې شارج دافیرانو لیدلې دي، او تر اوسه پورې داسې کوم راپور نشته چې ولسمشر اشرف غنی سره به هم پر همدې موضوع د اوس چې تاسو خبرې پی کوي په دې اړه به خبرې ورسره کړي. دا مسله ستاسو په نظر د څه کارندوی کوي چې هغه راځي د بهرنیو چارو له وزیر سره په دې اړه خبرې کوي او ولسمشر نه څه نه غواړي؟
زه دوه پکې وینم. په پروتوکولي لحاظ طبیعتاً شارج دافیران یا د سفیر نه ټیټ مقامات طبیعتاً باید د دوی د کار ساحه د بهرنیو چارو وزارت ته لغوه شي. دوه مسله دا ده چې ښایي اروپایي اتحادیې هیوادونه دا فکر وکړي چې د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت یا د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر باندې خپل تاثیرات ولري، ښایي له دې آدرس نه غږېدلي. اما په هر صورت زه فکر کوم چې دا د افغانستان د دولت په لوړه سطحه د تصمیم نیولو صلاحیت ده، نه د افغانستان د بهرنیو چارو.
د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصر الله ستانکزی نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د افغانستان د جګړو او د سولې د حل زلو پاړه اوریدل شي. دغه خبرونو ته سفی الله ستانکزی کتنه کوي.
د لانګوار ژورنال خبرونې د افغانستان په اړه یو مقاله لیکلې ده چې عنوان یې د اسلامي دولت ډلې د کابل د برید د یوې لس کسیزې مسؤلې ډلې عکس خپور کړی دی. دا عکس هغو بریدګرو ته نسبت ورکړل شوی چې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دفترونو برید وکړ. خبرونې له دې برید وروسته په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن څرګندونو ته اشاره کړې ده. په یو خبري کانفرنس کې هغه ویلي چې د ده په باور دا حمله د طالبانو او حقاني شبکې وه، خو ویې ویل اړه د معلوماتو په څیړلو بوخت ده. د دې مقالې لیکوال دا هم ویلي چې که چیرته دا د بریدګرو اصلي عکس وي څیړنې ناسمې دي، او د لیکوال په باور دا برید د ابوبکر البغدادي پلویانو کړی. بغدادي د داعش اسلامي دولت ډلې مشر ده. اخو د افغانستان د کورونی چارو وزیر وایس احمد برمک د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې په کورونی چارو وزارت د چهارشنبې ورځ د برید په اړه وویل د پیښې د څرنګوالي سپیناوی روان ده. برمک زیاته کړه دا باید وپلټل شي چې د بریدګرو موټر له کومو لارو راغلي، آیا د کابل په ښار کې دننه په شخصي کورونو کې چې ترګستان پکې ساتل شوي وو ساتل کیږي، یا ترې وتلي او یا له بیلابیلو لارو ښار ته دننه شوي. اخو د کابل امنیه قومندان جنرال داوود امین وای کوم موټر چې بریدګرو کارولي اسناد یې نه درلودل او د پیژندلو لپاره یې څېړنې روانې دي. د جنس ډیفنس آنلاین خبرونې په هلمند کې د طالبانو په یو مرکز د امریکایي پوځیانو د وروستۍ حملې په اړه لیکلې دي. د مقالې عنوان دی د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي څه باندې اویا طالب مشران په افغانستان کې په کارا بریدونو کې وژل شوي دي. په دوام کې راغلي چې دا بریدونه د مې په میاشت کې ترسره شوي دي. جنس ډیفنس د غوڅ ملاتړ د ماموریت په حواله لیکلي دا په 12 وروستیو کلونو کې د طالبانو مشرانو ته تر ټولو لویه ضربه وه. نیوزویک مجلې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت او امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وروستۍ څرګندونو ته اشاره کړې ده. جنرال نیکلسن تازه د افغان حکومت او ځینې طالب مشرانو لپټو خبرو پرده پورته کړه. هغه همداراز ویلي چې نړیوال سازمانونه او بهرني حکومتونه هم په دې خبرو کې شریک دي. اخو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جنرال نیکلسن دا خبرې رد کړې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د فبروري 28مه طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ، خو طالبان پرته له دې چې ځواب ورکړي د اپریل په وروستیو کې د خندق په نوم پسرلنی عملیات پیل کړل او ویل امریکایان او د هغوی کورنۍ پلویان به هدف وګرځوي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږنوي په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. غزنی ته به مخه کړو. په غزنی کې اعتراض ده. د غزنی ولایت د مرکز او ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو له تیرو شاوخوا 40 ورځو راهیسې د اعتراض په شکل په دغه ولایت کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دروازه تړلې ده. د دې دفتر مخې ته د پارلات خیمه وهلې. دوی وایي چې ټاکنې د حوزوي شي او پر تذکرو د سټیکرونه ولګي شي. په دې اړه نور تفصیل د شریف الله شرافت پر راپور کې.
مول د چا سره ظلم نکوي،
مول دولت مرکزی او حقوق خوده مخایي.
دا ژغونه په غزنی شهر کې د اعتراض کوونکو دي چې د حوزوي ټاکنو غوښتنه کوي. د دې شاوخوا څلوي شورا د کیږي د خپل حق د غشتلو په مخه په غزنی شهر کې د ټاکنو د کمیسون دروازه تړلې او د یاد دفتر مخې ته د اعتراض خیمه وهلې ده.
د څو پرې چې د موږ حق نه ورو کړ شوی چې هغه د موږ د نمایندګانو شتون په ولسی جرګه کې او په مشرانو جرګه کې دی، حق نه ورو کړ شوی، بیا دولت موږ ته مشروعیت نه لري.
وای په دغه ولایت کې د ټاکنو حوزوي سي د ټاکنو د کمیسون په مامورینو کې د ټولو قومونو ته یو رقم وانډ ورکول سي او په نام نول سوالی کیږي د ټاکنو لپاره زمينه برابر سي. د دغه اعتراض کوونکو که څه هم شاوخوا 40 ورځې تیریږي خو لا یې هم چا دا د فریاد نه دی اوریدلی. دی وای مرکزی اداره ورسره د مور او میری چلند کوي. دوی له مرکزی اداري غوښتنه کوي چې حق دې د تیر په تیر تر پښو نه لاندې کوي او خپل حق دې ورکړي.
چې دې خلکو ته مثبت جواب وي او د غزنی حوزوي انتخابات اعلان کړي.
خو با خواستهای برحق مردم ولایت غزنی از 14 ولسوالی او مرکز او 3 ولسوالی دیگه جواب مثبت دي.
خلک موږ انتخابات حوزوي په غزنی کې شي، موږ انتخابات اجازه نه ورکوو، خپل حق وړو. دا موږ لا څه لا په وینو کې
ما دولت مرکزی و حقوق خود می خواهیم.
تر اعتراض کن که راورست بیا دغلطه احتمالی نومندان لاسترزن ناستی. دی له دولت څخه غوښتنه کوي چې د اعتراض کوونکو غوښتنې دې ومني. دی وایي غواړي چې په راتلونکو ټاکنو کې د ولسي جرګې لپاره ځان نومند کړي او نوم ثبت کړي، خو پر وړاندې د ټاکنو کمیسون دروازه تړلې. د غزنی د ولایتي ادارې مسولین بیا وایي د اعتراض کوونکو دغه غوښتنې تر مرکزي ادارې رسولي او ژمنه کوي چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به دغه اعتراض کوونکو ته منفي او یا هم مثبت ځواب ورکړي. د غزنی والي عبدالکریم متین ازادي راډیو ته داسې وویل:
د دوی لومړی غوښتنه چې غوښتل د ټاکنې حوزوي سي، دا غوښتنه موږ رسمن د سیمه ایزو ارګانونو له لارې و اروندو ادارو ته ولې د تقریبا دوه ورځې مخکې د ټاکنو کمیسیون دوه محترم کمشنر صاحبان نو تشریف راوړی وو. له اعتراض کوونکو سره خبرې وکړې، د دوی غوښتنې واورېدلې، ویې لیکلې او وعده یې ورسره وکړه چې تر درو ورځو پورې به دوی دا غوښتنې د ولسمشري ماڼۍ سره شریکې کړي. انشاءالله رحمان تر درو ورځو وروسته به دوی یو ځواب واخلي.
غزنی چې په ولسی جرګه کې د ولس وکیلانو برخه لري، اعتراض کوونکي وایي تیر ځل دغه ټول وکیلان له یو قوم څخه و، نو ځکه د حوزوي ټاکنو غوښتنه کوي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي چې د جون میاشتې په 12مه نیټه د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د کتنې پلان پر خپل ځای دی. ډانلډ ترامپ پرون د شمالي کوریا د مشر له نږدې همکار او د شیل اصلي سړي کیم یونګ چال سره وکتل او له هغه سره تر خبرو وروسته یې دا څرګندونې وکړې. د سپینې ماڼۍ په وینا په دې کتنه کې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون له لورې یو لیک هم ولسمشر ترامپ ته د بحث لپاره وړاندې شوی دی. د دې خبرو نور جزئیات د فرشتې جلال زی پر راپور کې.
د سپینې ماڼۍ ویاندی سارا هکبی ساندرس وویل چې ترامپ او د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د شمالي کوریا د مشر له پلاوي سره په سپینې ماڼۍ کې کتلې دي. ساندرس وویل چې پرون په سپینې ماڼۍ کې د کتنې ته د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولتن هم ورغلی و. کیم یونګ چول د شمالي کوریا د حکومت یو لوړ رتبه چارواکی او د هغه هیواد د مشر کیم یونګ اون د شی لاس سړی دی. هغه د می میاشتې په 12مه نیټه متحدو ایالاتو ته سفر وکړ. کیم یونګ چول په وروستیو دوو لسیزو کې د شمالي کوریا تر ټولو لوړ رتبه چارواکی دی چې متحدو ایالاتو ته سفر کړی دی. هغه د جمهور رئیس ترامپ سره تر کتنې مخکې په نیویارک کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل او د کیم یونګ اون او د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ترمنځ پر راروانه کتنې خبرې وکړې چې د جون د 12مې نیټې لپاره پلان شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې پر ورځ وویل چې د پامپیو او چول په خبرو کې د پرمختګ له امله د هغوی کتنه ژر پای ته ورسېده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پنجشنبې په ورځ د امریکا د جمهور رئیس او د شمالي کوریا د رژیم د مشر ترمنځ د رواني کتنې په اړه خبري اعلان وویل.
The conditions are putting President Trump and Chairman
Kim. دا کتنې لپاره شرایط چې پرېس ترامپ او مشر کیم داسې موقعیت برابر کړی چې موږ باور دواړه په مخامخ کتنه کې رښتینی پرمختګ کولای شي. موږ په تیرو دوه یا ساعتونو کې واقعي پرمختګ کړی دی. ټاکل شوی چې د امریکا او شمالي کوریا مشران په سنگاپور کې سره وګوري. خو د امریکا جمهور رئیس د پنځم به پرز د شمالي کوریا سره په خبرو کې په لاندې وخت کې د سر پرمختګ د امکان په اړه شک څرګند کړ او ویل چې د دې امکان ډیر دی چې په یو دوه یا دریو کتنو کې پرمختګ ونشي، خو ویل چې بل اخر به پرمختګ کیږي. واشنگتن غواړي چې کوریاګانی په بشپړ ډول لاتمی وسلو پاک شي او په مقابل کې به یې پر پیونګیانګ یو شمیر لګول شوي اقتصادي بندیزونه لري شي او ځینې پوځي امتیازات به هم ورکړل شي.
ازادي خبری مجله اوري.
د دې خبري مجلې په ورستیو کې ازادي راډیو تاسو یو شمېر رسیدلې سمې سنل ول البته د ژوند رنگونه پروګرام هم لرو چې په کابل کې د بوټونو لایو پلورون کې سره پکې شغیدلې. خو اوس مهم خبرونه. د غزنی مرستیال والی وایي که څه هم اجرستان جغتو او اندړ ولسوالۍ له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي، خو دغه ولسوالۍ د مخالف وسلوالو لوري محاصره نه دي. مخکې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې دا ولسوالي په محاصره کې دي. د روسیې د جنگي الوتکو یو پیلوټ چې د پخواني شوروي اتحاد د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې الوتکه نسکوره شوې وه او ترې تم شوی و، اوس ژوندی موندل شوی دی او غواړي چې روسیې ته ستون شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا د شلو وره کرکټ په سیالیو کې د بنګلادیش د کرکټ له ملي لوبډلې سره په هندوستان کې مخامخ کیږي. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ وایي چې د جون میاشتې په 12مه نیټه به د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وګوري. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت وایي په نیویارک کې د پخواني یوګوسلاویا د حکومت یو اپارټمان چې تاریخي ارزښت یې درلود په 2.1 میلیون ډالرو خرڅ کړی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خبرونې د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو، کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي. وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو را رسیدلې سمې سنلولو خو اوس د ژوند رنګونه پروګرام.
د ژوند رنګونه
اګران رور په پیل کې خزان او پیژنه
محمد ریمه ولایت مې کندهار دی په کابل کې د ګوټو کاروبار کوم.
څومره وخت کیږي د کاروبار؟
15 کال کیږي.
اول د مو دغه کاروبار انتخاب کړی د بوتانو چې بوتان خرڅوي.
نو چې شو کو په دې ملک بل کاروبار نسته، یا په کراچي وني کې یا بوتونه خرڅه بل کاروبار خو نسته.
د کوم ځای دغه بوتان راوړی؟
د کراچي سره راوړو.
څه پونم دلته خرڅيږي په کابل کې؟
دلته په کابل کې دا خو اعلامي دي، د جرمني سره ازي، د امریکای سره ازي، د فرانس سره ازي، دا د دې ملکو سره د کراچي له کراچي سي بیا موږ د تراوړو کابل کې خرڅ.
څنګه راحت استي په خپل دنده کې کنه؟
راحت کوم خو د خود ایس د امید نه ژوندې گزاره د کوی د پزیم ونیسه نفس می خیردین ستړي.
البته خریداران لري، خلک راضي ناراضي.
خامخا ول ناراضي لامه شي خوشم موکمه دي، ټینګ شي دي سر په خلاص، خلک راضي غټ غټ فیصدار، خلک راضي رانی سي لامه خوش شي دي نفس خپل کې ټینګ شي دي.
د پخوا په پرتل البته اوس د غلی لامه څنګه دي خلک خلی نه خلی زګه چوس خو بازارونو کې چنای مواد هم ډیر دي او ارزان هم دي، څنګه خلک راضی کنه؟
چې کوم خلک استعمال کړي هغه خلک چنای نه رانی سي، هغه خلک لیلامی رانی سي، لیلامی چې دي راحت پشي خلنه کې چنګي چنای دوی ورځ په پښو کې بیا سره وخی جوش کی.
تاسو خپل هم د لیلامونو ګټه پورته کوي کنه؟
ولې نه پورته کوي لیلامی؟ موږ چې یو جوړه لرو مې 15 جوړه ولرو په پښو کې، چې پشي کې راحت پختر کې ما غوندو دغه سي ما غوندو لیلامی ش شي دي.
قیمت
کیمتو کې نو فرق څه په 3000 په 2000 په 1000 په 5000 دی کې فرق څه؟ څوک غرزه او څوک منه په دې کې بیا لږ لږ شر از هغه مشت کوانو تر وړو انور بیا د بندي خرڅو کراچي کې حالت مش په چن رانی سد تر وړو خرڅو خوش کرده راوړو.
یعنی د سلیلامی هم شته چې د مغازي نه هم ډیر کولی وی وکړه.
د سلیلامی ستا کس په پښو سی ویني، د سلیلامی ستا په پښو سی نه کراغلی مجدلی راوړو خرڅو.
ډیر زیاته مننه.
ازه په مخه
ساتي راډو په منځني سپدول شپږنی بي په ټول افغانستان کې اوري. د دې خبري مجلې ورستیو تر رسیدلې خو اس ام اسونه لرو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شميري لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
کریم دودیال د غزنی له ماقور ولسوالی څخه لیکي، د هلمند سولې کاروان نن زموږ ولسوالی ته را رسیږي، دلته پوره تدابیر ورته نیول شوی دي. احسان الله احسان د کندهار د میوند ولسوالی نه لیکي، زما له امریکایي ځواکونو څخه دا هیله ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې برخه واخلي، ځکه چې د امریکایانو مداخله ډیره ګټوره ده. یو بل اوریدونکی چې خپل نوم یې نه دی لیکلی او لیکلی دی چې له لغمانه دا اس ام اس استوم، دی وی سول تر هغه پوری ناراضی چې اشغال نوی ختم شوی. یو بل اوریدونکو لیکلی دی چې طالبان باید په هغه ولسوالیو کې پوغو سیمو کې سول وکړي چې هلته خارجي ځواکونه نشته. ولی جان له غزنی لیکي هم دا اوس د غزنی پر شار تیاری ګرځي. قاری محمد مدنی له نورستان لیکي، له کابل سلاکار وزیر قمر الدین شنواری و ما ته راغلی او د نورستان امنیتي وضعیت او انکشافي کارونو څخه خوشی څرګنده کړي. اجمل مسعودزی له پکتیا لیکلی دی، افغانستان باید د نور قدرتونو د مخالفتونو ښکار نشي، افغانستان باید د خپل قانون په چوکاټ کې له ایران سره اړیکې وساتي. محمد نعیم له زابل لیکي په زابل کې خلک د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. له دولت هیله کوو چې دې ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي. ګلزمان صادق له کونړه لیکي په دې باور یم چې د افغانستان پیاوړی کرکټ ټیم به د بنگلاديش ټیم ته ماتې ورکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي طالبان